آدرس وبسایت ما www.azadiradio.org. ساعت استودیو 8 صبح نشان می‌دهد. دوستان عزیز، من سلطان محمد سرور در برنامه ساعت 9 با مطالب تازه باز هم در خدمت خواهم بود، ولی اکنون میکروفون را به همکارم عصمت ساروان می‌سپارم که برنامه پشتوی این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. ساروان صاحب، بفرمایید.
مننه سلامت وسه سرور صاحب، قدر منو اوریدون کو تاسو ته هم سلامونه وړاندې کوم. د آزادی رادیو په دې خبرونه کې چې زه اسمت ساروان د شمشاد زادران په تخنیکی همکاري وړاندې کوم، اوري چې د افغانستان د سولې شورا وایي طالبان دې که غواړي چې له دوی سره مناظره وکړي نو د اندونیزیا په کانفرنس کې دې له دوی سره مخامخ شي. د دې نو او نور موضوعاتو تفصیل وروسته دراوړو. لومړی د دې سات خبرونه. افغانستان او ترکیه د اقتصادي همکاریو لپاره ګډ کمیسیون جوړ کړ. د بریتانیا حکومت د یو پخوانی روسی جاسوس ته مسموم کیدو په اړه غونډه جوړ کړه. کرویشیا 22 سرب توکمه په جنگي جرمونو تورن کړل. د خبرونو تفصیل. افغانستان او ترکیه په پام کې لري د اقتصادي اړیکو د پیاوړتیا په هدف یو ګډ اقتصادي کمیسیون جوړ کړي. د افغانستان د مالی وزارت له خبر پاڼې سره سم اکلیل حکیمی د شنبې په ورځ په کابل کې د ترکیې له سفیر اوژان ارتغرل سره د لیدو پر مهال د دواړو هیوادونو پر دوه اړخیزو اړیکو د ګډ اقتصادي او تجارتي کمیسیون د جوړېدو، د ترکیې په مالي ملاتړ پروژو او په افغانستان کې د ترک شرکتونو لپاره د پانګونې د فرصتونو په اړه خبرې وکړې. په خبر پانه کې د دې ګډ کمیسیون د جوړېدو دقیقه نیټه نه ده ښودل شوې. د اسلامي همکاریو سازمان په افغانستان کې وروستي بریدونه په کلکه غندلې دي. د دغه سازمان عمومي منشي یوسف العسامین د شنبې په ورځ په یو بیان کې وویل د تاوتریخوالي او ملکي وګړو د وژنې په هدف د تروریستي حملو نوې څپه د تروریستانو د ویرې او نهیلۍ ښکارندوی کوي. هغه تروریستان چې د نوموړي په وینا تلپاتې سولې ته د رسېدو لپاره د افغانستان د ملت د ارادې پر وړاندې تر بل هر وخت ډېر منصوي شوي دي. اسلامی همکاریو د سازمان عمومي مشي په کابل کې د جمعې د ورځې د موټر بمی حمله یادونه وکړه او ویل چې د افغانستان د خلکو او د قربانیانو له کورنۍ سره خواخوږي شي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د نړیوال جام لپاره د غوراوي په سیالیو کې له درو پرلپسې ماتو وروسته پرون نیپال ته ماته ورکړه. دا مسابقه د افغانستان لوبډلې له نیپال څخه په 8-8 توپونو او 6 ویکټونو وګټله. په چې نیپال وګټله او لومړی په خپل بیټینګ وکړ. نیپال د ټولو لوبغاړو د سوځېدو په پای کې 104 نوي منډې جوړې کړې. افغان لوبډله تر ډېره په متفاوت جوړښت د توپوهنې یا بیټینګ میدان ته راووته. راشد خان او جاوید احمدی پرانستګر لوبغاړي ول. دا خبرونه لازاجی رادیو اوري. د امریکا ولسمشر ډونلډ ترامپ اټکل کوي چې د شمالي کوریا له ولسمشر کیم جونګ یون سره به د دې کېدونکو خبري خورا بریالي وي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر پرون شنبه وویل پیونګ یانګ ژمنه کړې چې تر څو چې خبري کېږي هیڅ توغندی به نه اسموي. ممکن د دواړو مشرانو ترمنځ د می په میاشت کې مخامخ خبري وشي. ترامپ خبریالانو ته وویل فکر کوم چې کوریا ښه عمل وکړي. فکر کوم چې موږ به لوی برای ولرو. دا به ډېرې بریالۍ خبرې وي. سپین ماڼۍ تېره اونۍ اعلان وکړ چې ولسمشر ترامپ موافقه کړې چې د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ یون سره د می تر میاشتې پورې خبرې کوي. د بریتانیا حکومت په دغه هیواد کې د روسیې د یو پخوانی جاسوس او د هغه د لور د مسموم کیدو په اړه د مارچ په 10 یو بل د لوړې سطحې غونډه جوړه کړه. د بریتانیا د کورنیو چارو وزیر امبر راد تر غونډې وروسته وویل لا هم ډیر وخت دی چې ووایي څوک په دې پیښه کې لاس لري. پر شپږشپېته کلن سرګی سکریپل او د هغه پر 3 کلنې لور یولیا د مارچ د 4 نیټې برید د قتل د یوې هڅې په توګه ګڼل کیږي. دوی دواړه د یوه پلورنځي مخته په بیهوشه حالت کې وموندل شول او لا هم په ناوړه روغتیایي وضعیت کې دي. امبر رارد وویل په دې پلټنه کې د تروریزم ضد څه باندې 250 افسران شامل دي. هغې زیاته کړه د دې پیښې په تړاو 240 شواهد راټول شوي او 200 عیني شاهدان دخیل دي. پولیس وایي د سر کیپل او د هغه لور د کیمیاوي زهرو په وسیله مسموم شوي، خو نوعیت یې تر اوسه نه دی څرګند شوی. ګومان کېږي چې د چین پارلمان به په اساسي قانون کې بدلون راوړي او د دې لپاره چې ولسمشر شی جیانګ پینګ تر نامعلومې مودې پورې په واک کې پاتې شي، د ولسمشرۍ د دورو لپاره محدودیت به پای ته ورسوي. په اساسي قانون کې دا بدلون چې له ډېر وخته یې اټکل کېده، نن یکشنبه د چین د خلکو د ملي کانګرس د شاوخوا 3000 انتصابي استازو په رایو راوړل کېږي. د چین په اوسني قانون کې ولسمشر ته 2-5 کلنې دورې ټاکل شوي دي. نوی قانونی لاحیه به حکومت ته دا اجازه هم ورکړي چې پر ولسمشر کښې انتقاد غیر قانونی اعلان کړي. او د کرویشیا څارنوالانو اعلان وکړ چې 22 سرب توکمې یې په جنګي جرمونو تورن کړي دي. د زاګرب د څارنوالانو دفتر د مارچ په 10مه د یوې اعلامې په خپرولو سره وویل دغو کسانو په 1990 کلونو کې د جګړو پر مهال جنګي جرمونه کړي وو. تاسو زموږ غږ آزادي رادیو اورئ. آزادي رادیو خپرونې د ماښام تر 2 بجو پورې په منځني څپه 12.5 نوي او په لویو ښارونو کې په FM 100.5 څپه اورېدای شئ. د روان خبرونې په دوام کې اورئ. د سولې د شورا غړو په طالبانو ژغ وکړ چې د انډونیزیا په کانفرنس کې د مناظره ورسره وکړي. تیفا تور لګوي چې نه افغان حکومت او نه ملګري ملتونه د انتخاباتو په برخه کې همکاري کوي. په نورستان کې ښځینه فعالانې وایي خلک د تعلیم پر اهمیت پوه شوي، ځکه د پوهنتون غوښتونکي دي.
زیاتر خلک پوښیوی دي اسنه مکتبو سره ډېر شوق پیدا کړی دی، نه کېنم په دې شوق تر توي کورانه تشویق شوی دي.
د ښځینه خبریالانو د ملاتړ مرکز وایي په ځینو ولایتونو کې حتی یوه ښځه خبریاله نشته. په خوست کې یو شمېر خلک پر یو تفریحي غونډه د کورونو له جوړېدو سره مخالفت کوي.
تفریحي غونډې په خوست کې وازنې ځای د چزوانان هر مازیګر دل ترازی او په دې غونډې سره راټولېږي. د خوست خپل له دغه ځای خه معلومیږي.
د دې او نورو موضوعاتو ترڅنګ 2 پروګرامونه لرو. تاندې څنګه هاو حقیقت سره د افغانستان د سولې عالي شورا یو چارواکي ویلي چې که طالبان چمتو وي د انډونیزیا په راتلونکي غونډه کې د افغانستان له دینی عالمانو سره مناظره وکړي. دا څرګندونې د طالبانو د یوې نوې غوښتنې په ځواب کې شوې دي. طالبانو له اسلامي هیوادونو او دینی عالمانو غوښتي چې د انډونیزیا غونډه تحریم کړي. انډونیزیا اعلان کړی دی چې د افغانستان، پاکستان او د دغه هیواد یعنی انډونیزیا دینی عالمان به د رواني میاشتې په نیمایي کې یعنی د مارچ په 15مه په دغه هیواد کې غونډه وکړي او د افغانستان د سولې په باب خبري وکړي. د دې موضوع تفصیل فریبا ظاهر وړاندې کوي.
د افغانستان د سولې عالي شورا یو چارواکي طالبان په انډونیزیا کې د دینی عالمانو په غونډه کې مناظرې ته راوبلل. د دغې شورا د رسنیو او ستراتیژیکو اړیکو مشر سید احسان طاهری تیر ماښام له ازادي راډیو سره په خبرو کې له طالبانو وغوښتل چې خپل دینی عالمان دغې غونډې ته ولیږي.
اگر آماده هستن ما دعوت میکنیم.
دوی وایي که چمتو وي موږ د هغوی علماو ته بلنه ورکوو چې له آیاتونو او احادیثو سره چې په دې اړه لري او تشویش لري راسي او په هغه ځای کې د افغانستان او اندونیزیا له علماو سره مناظره وکړي. که حاضر وي رادیسي، زموږ لخوا هیڅ ستونزه نشته.
اگر حاضر هستم بیان د مجلس ما دعوت شون میکنیم، هیڅ مشکل نیست. سره شما
تر دې وړاندې وسلوالو طالبانو د یوې اعلامیې په خپرولو سره د اسلامي هیوادونو او دیني عالمانو وغوښتل چې د انډونیزیا راتلونکې غونډه تحریم کړي. د رویترز خبري اژانس د راپور له مخې طالبانو د شنبې په ورځ په دې اعلامیه کې ویلي چې د افغانستان، پاکستان او انډونیزیا د دیني عالمانو غونډه په دې هدف جوړیږي چې د طالبانو په وینا په افغانستان کې جهاد یوه نامشروع وینې تویدنه وشي. ښاغلی طاهری وایي چې د جاکارتا د غونډې اصلي هدف د افغانستان په مشرۍ او مالکیت د سولې خبرو په اړه بحث، د سولې له پروسې ملاتړ او د تروریزم پر وړاندې د مبارزې ارزونه ده. تمه ده غونډه د مارچ پر 15مه د انډونیزیا د ولسمشر پر وړاندیز د غیوت په پلازمینه جاکارتا کې ترسره شي. د سولې هڅو په دوام د فبروري په میاشت کې افغان ولسمشر طالبانو ته د سولې وړاندیز وکړ، خو دغې ډلې لا تر اوسه په رسمي ډول د ولسمشر دغه وړاندیز ته ځواب نه دی ویلی. په همدې حال کې د طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد د فراه ولایت په بالابلوک ولسوالۍ کې پر افغان ځواکونو د شنبې د ورځې د حملې مسؤلیت منلی دی. د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری د دې برید په تایید سره ازادي راډیو ته وویل چې په دې برید کې 9 تنه افغان ځواکونه وژل شوي دي. د ښاغلي وزیری په خبره په دې دوو بریدونو کې 15 تنه وسلوال مخالفین هم وژل شوي دي. دا به وروسته معلومه سي چې د انډونیزیا په راتلونکي غونډه کې به د افغانستان د سولې او جګړې موضوع څه ډول پایلې ولري.
د انډونیزیا د دینی عالمانو د شورا د نړیوالو اړیکو مشر ویلي دي چې کېدای شي طالبان هم په دې غونډه کې چې د مارچ په 15مه نیټه په انډونیزیا کې جوړیږي ګډون وکړي. انډونیزیا د نفوسو له نظره تر ټولو ستر اسلامي هیواد دی. د اټکلونو لمخې دا هیواد به په راتلونکو څو لسیزو کې د نړۍ یو له څو تر ټولو سترو اقتصادي قدرتونو څخه وي.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ټیفا یا د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ وایي چې د افغانستان حکومت او انتخاباتي کمیسیونونو ترڅنګ ملګرو ملتو هم د راتلونکو انتخاباتو د ترسره کېدو په برخه کې لازمه همکاري نه ده کړې. دا څرګندونې وروسته لدی کېږي چې تازه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي استازي ویلي چې په افغانستان کې د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره لازم چمتووالی نه دی نیول شوی. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په دې اړه څه نه وایي، خو حکومت ویلي چې انتخابات باید پر خپل وخت او له هر ډول سیاسي مداخلو پرته ترسره شي. د موضوع تفصیل د محمد حدیث پردیس پر راپور کې.
ټیفا یا د افغانستان د شفاف انتخاباتو بنسټ وایي چې د انتخاباتو د کمیسیون ترڅنګ افغان حکومت او ملګرو ملتونو هم ونه کړای شول چې په خپل وخت د انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره کوم کار وکړي. دغه بنسټ مشر محمد نعیم ایبزاده د شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل د راتلونکو انتخاباتو د شفافیت لپاره ملګرو ملتونو همکاري حتمی ده، خو د نوموړي په خبره دغه همکاري نه تر سترګو کیږي.
کمکاری هم نه تنها مربوط حکومت و کمیسیون میشه بلکه مربوط ملل متحد هم میشه.
دیوی کمکاری نه یوازې کمیسیون و حکومت ته بلکه ملګرو ملتونو ته هم متوجه کیږي. ملګرو ملتونو نشوای کړی چې حداقل د انتخاباتو د ترسره کېدو په برخه کې همکاري وکړي. حکومت اراده نه لري. کمیسیون تر اوسه وضعیت نه دی مشخص کړی او نړیوالې ټولنې په ځانګړې توګه ملګرو ملتونو همکاري ونه کړه چې د انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره زمینه برابره شوې وای. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو د ترسره کېدو نیټه د راتلونکي کال د سرطان میاشت ټاکلې وه، خو تازه دغه کمیسیون برسیال مازولا دولتي ازادي راډیو ته ویلي چې خیا د نیټه وزنډیږي. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تدماچی اماماتو د امنیت شورا په ناسته کې ویلي چې د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره لازم چمتووالی نه دی نیول شوی. نوموړي دغه شان ټینګار کړی چې په افغانستان کې په شفاف ډول د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو ترسره کېدل له یوې خوا د اساسي قانون حکم دی او لبل پلوه د انتخاباتي کمیسیونونو د باور د بیا رامنځته کېدو لپاره هم ډیر مهم دی. د نوموړي په خبره د راتلونکو انتخاباتو لپاره د لازمو چارو د نه ترسره کېدو او د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون انتقادونه هغه څه و چې لکبلې دغه کمیسیون پخوانی رئیس هم له دندې لری کړی شو. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون رئیس ګل اجان عبدالبدی سیاحت په دې اړه څه ویلو ډډه وکړه. خو ولسمشر محمد اشرف غنی تیرونی د ملي شورا شپاړسمې تخنینی دورې د اتم کال په پرانیست غونډه کې وویل چې پر خپل وخت د انتخابات تو ترسره کېدل حتمی دي.
برگزاری انتخابات پارلمانی و انتخابات ریاست
په خپل ټاکلي وخت سره د ولسی جرګې او جمهوریت ریاست د ټاکنو ترسره کېدل یو حتمی امر دی چې په هیڅ وجه پکې بدلون نشي راتلای. دا د ملي وحدت د حکومت دنده ده چې د انتخاباتو لپاره لازم امکانات برابر، امنیتي ټینګ او پکې د هر ډول ملکی امنیتي او سیاسي مداخلو مخه ونیسي.
د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی هم د ملي شورا د اتم کال په پرانیست غونډه کې ویل چې انتخابات باید په ټاکلي وخت او په عادلانه ډول ترسره شي، خو په افغانستان کې نامنی او ځینې نورې تخنیکی ستونزې د انتخاباتو د ترسره کېدو پر وړاندې جدي ستونزې ګڼل کېږي. محمد حدیث پردیس، آزادي رادیو، کابل.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
اته بجې او 15 دقیقې شوې. د خوست تفریحي غونډې ته چې په وروستیو کلونو کې ځوانان د تفریح او ساتري لپاره ورځي، یو شمیر پخوانیو مجاهدینو یې د ملکیت دعوه کړې او له هغه ځایه کینول شوي نیالګي غورځولې دي. له بلې خوا د خوست ښاروالي چارواکي چې د ښار اړوند استوګنی او سوداګري سیمې ورپورې اړه لري، وایي دا ساحه چې مجاهدین د نمرو لپاره غواړي تر اوسه د ښاروالۍ په ملکیت کې هم نه ده شامل. دوی دا هم وایي دا ځای اته کاله مخکې د ښار په ماستر پلان کې ځنګل لرونکې سیمه ښودل شوې ده. د موضوع تفصیل سیمې څخه د ازادي راډیو ته خبریال نجیب الله الوخیل په راپور کې واوري.
د خوست تفریحي غونډې چې هر مازدیګر ورته سلګونه ځوانان له خپلو ګاډو سره یو ځای د تفریح او میلو لپاره راځي، د پخوانیو مجاهدینو یوې ډلې د ملکیت دعوه وکړه او هغه نیالګي وغورځول چې ځوانانو د غونډې د سرسبزۍ لپاره کینولي ول. یاد مجاهدین وایي چې دوی څو کاله پخوا د پخواني ولسمشر څخه د کورونو د جوړولو لپاره د 350 جریبه ځمکې حکم اخیستی او دوی غواړي په همدې غونډې کې کورونه آباد کړي. د افغانستان د اسلامي نظام د حمایت حزب مشر مولوی امین الله امین چې د مجاهدینو لپاره د نمرو د ویش حکم او نور اسناد ورسره دي، د نورو خبرو ترڅنګ دا ومنله چې دوی ته پخوانی سکیچ شوی ساحه غصب شوی وه. نوزایی ادارې دا ځای سوړ او بی جنجال او بالا او دوی ته یې په نښه کړ.
د مونږ په دغه مخکنی کې سکیچ کې خلک وپراتل، خلکو کورونه پکې جوړ کړل. دوی وایي چې دا مونږ لري کوو، نو دغه نه شر جوړیږي. ارته دغه ځای بو تاسو ته او دغه ټول ځمکه چې دا دغه وو قانوني د خلکو پکې قانوني کو دغه سمنه وو دغه ځمکه ټول خلاص شي.
یو بل کس چې د مجاهدینو لپاره د ځمکه په حکم کې ورته یو نمبر ځمکه ورکړل شوی وایي
چې دغه پاس د ما تا کور وي یوندی بسار باندې پاس خلک راته ولاړي، ما د کور تا کور اکسی کی خدا کداغه باندې کور د مجاهدینو کور جوړ شي کده.
د جمعې پر ورځ شمیر کسان د مجاهدینو په نوم تفریحي غونډه ته ولاړل او د ځوانانو لخوا نوی لګول شوی نیالګي وغورځول او هغه پایه هم نسکور کړ چې ځوانانو د غونډې د پاسه د ملي بیرغ د نصبولو لپاره درولې و. په تعقیب سلګونه عام ځوانان، مدني فعالان، د ولایتي شورا یو شمېر غړي او د ټولنیزو بنسټونو استازي ورغلل او د ملي ترانو او شعارونو په بدرګه د غونډې له پاسه ملي بیرغ و دراو. دا چې ولې ځوانان او خلک نه غواړي چې په تفریحي غونډې د کورونه جوړ شي، په اړه د ولایتي شورا غړی عبدالولي واحد ځای وایي
تفریحي غونډې په خوست کې وازنې ځای د چزوان نن هر مازیګر دل ترازی او په دې غونډې سره راټولېږي، حتی کله کابل نه یا نور ولایتونو نه مکتمل مال نه راشي. په همدغه غونډې ته راولو او دوی ته د خوست نوما ورخیو چې د خوست خپل له دغه ځای خه معلومیږي. نو په دې اساس باندې هر چا دا کار کړی دا او په هر نوم یې کړی دا د غندل وړ ده. او تر ټولو بد خبره یې دا چې دوی د افغانستان ملي بیرغ ته سپکاوی کړی دا. زه په عدلي او قضایي ارګانونو، په امنیتي او کشفي ارګانونو باندې غږ کوم، دا موضوع عادي موضوع نه ده. په دې باندې جدی تصمیم ونیول شي.
سره له دې چې مجاهدین وایي دا سیمه د دوی د کورونو لپاره ده، خود خاروالۍ چارواکي چې د خار په ساحه کې رهایشي او د تجارتي سیمو پلانونه پلي کوي وایي دا سیمه د خاروالۍ ملکیت نه دی او اته کال وړاندې د خار په 15 ستراتیژیک پلان کې ځنګلزار سیمه خودل شوې ده.
اته کال مخکې چې کوم ستراتیژیک پلان د 15 کلو لپاره جوړ شوی و، په دې کې ټول لړۍ د پیشنهادي ځنګلي ساحه وړاندې شو.
یو شمیر کسان د هموایی چې ولایتی اداره خاروالی او د خار جوړونې ریاست خلکو ته صفه خبره نه کوي، هغوی اندېښنه څرګندوي که چیرې موضوع سپینه نشي د دواړو لورو لخوا د ټکر او برخورد احتمال هم نشي ردیدلی.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړي.
د نورستان په مرکز پارون کې شزینه فعالانی وایي د دې ولایت اکثره اوسیدونکو اوس د تعلیم پر اهمیت پوهیږي او له همدې کبله ډیری نورستانیان په خپل ولایت کې د نجونو د زده کړو لپاره د پوهنتون د جوړېدو غوښتنه لري. له سیمې څخه د ازادي راډیو د خبریال روح الله انوري راپور واوري.
په نورستان کې مدني فعالین دی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ښځو نړیوالې ورځې لمانځغونډې ته تللي وه او خویندو پکې د نورو ستونزو د یادولو تر څنګ په ولایت کې د پوهنتون د نشتوالي په وجه رامنځته شوي مشکلات هم یاد کړل. هغې وړاندې وویل
مویل چې موږ ته باید پوهنتونونه جوړ شي، ځکه زموږ خویندې چې دلته خالي او درملمین نه وي. هغې کې مې په کال کې لس او شل او دېرش لکه ورغه ورکوي، فارغین ورکوي، هغې نه بعد بیا نه شي کولی چې خپل ډېرې زده کړې وکړي. تو ښځو کولی شي خپل عالي تحصیلات هم وکړي. موږ ورته وویل زموږ ښځې نه شي کولی، څوارلس هم وویل نور لاړ شي، د اقتصادي وضعیت هم ډېر خراب دی چې لاړ شي نورو ولایتونو کې خپل لکه زده کړې.
زینب په پارون کې ولادي او نسایي ډاکټره ده. وایي په نورستان کې اوس ټول خلک پوه شوي چې له مشکلاتو د خلاصون دپاره یې یوازینۍ لاره د پوهنې په ګاڼه د نجونو او هلکانو سنبالول دي.
زیاتر خلک پوه شوي دي، اسانتیاوې شته، دی ورته ځي راځي او نور مکتبو سره ډېر شوق پیدا کړی دی. نکیان هم په ډېر شوق ترسوی
د یاد ولایت ښځو چارو رئیسه میرمن زاهده فیضان وای په نورستان کې د پونتون د نشټوالي له امله د ښوونځیو ډیرې ښوونکي مسلکي نه دي او همدا وجه ده چې د کانکور په ازموینه کې د نورستان له لیسو فارغ شوي کسان د خپلې خوښې پونځیو ته نه بریالي کیږي. هغې وویل ټولو خویندو له چارواکو د پونتون او یوې دینی مدرسې جوړولو غوښتنه وکړه.
په نورستان کې هیڅ داسې ډول پوهنتون نشته، نه خصوصي او نه دولتي، چې زموږ خویندې ورونه پکې لیسانس شي او د دې تحصیل لوړ شي او خدمت وکړي ولس ته. غوښتنه دا وه چې هغه وروسته پاتې خویندو دپاره هغه لرې پرتو سیمه کې چې زموږ خویندې دي، نو دوی ته باید کاري زمینه، اقتصادي او حقوقي کار وکړي.
روبینا له دولسم ټولګي فارغه شوې وایي کورنۍ وس نه لري چې پوهنتون پرې ووایي، خو د دې هیله دا ده چې ډاکټره شي.
زه اوس د لسم سنف نه فارغ یم، غواړم چې ډاکټره شم. نه کېږي چې ښکته پوهنتون ته لاړ شم، مشکلات دي. دا دوه کال به دلته درمالین کړم، انشاءالله بعد دا وینه که دلته پوهنتون راغله پوهنتون به هم کنه، نو بس خپل کور کښېنم.
د نورستان والي حافظ عبدالقیوم هم د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی هم هڅه کوي چې په ولایت کې یې پوهنتون او دینی مدرسه منظوره شي.
باید دلته پوهنتون ایجاد شي. دویمه غوښتنه یې دا وه چې زموږ د خویندو دپاره یوه دینی مدرسه دلته باید جوړه شي چې لیلیه هم ولري، او موږ به دغه غوښتنې د مراجعو سره شریکو او کوشش کوو چې انشاءالله هم د دینی مدرسې په برخه کې او هم د پوهنتون په برخه کې د خویندو غوښتنو ته مثبت جواب وایي.
نورستان هغه غرنی او لری پروت ولایت دی چې د خلکو دپاره د تعلیم په برخه کې ډېرې لږې اسانتیاوې موجودې دي، او همدا لامل دی چې زیاتې نورستاني نجونې چې دیني زده کړو سره علاقه لري د پېښور په اثریه مدرسه کې زده کړې کوي.
نورستان یو له هغو څو ګوته پشمیر ولایتونو څخه دی چې د افغانستان د ښځینه خبریالانو د ملاتړ د مرکز په وینا حتی یوه ښځینه خبریاله پکې نشته. د دغه مرکز مشر فریدې نیکزاد پرون شنبه په کابل کې یوې خبری غونډې ته وویل دا مهال په افغانستان کې د رسنیو څه باندې 1500 ښځینه کارکوونکي له ګڼو ستونزو سره لاسو ګرېوان دي. په دې اړه د محمد حدیث پردیس راپور واوري.
په افغانستان کې د خزینه خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي اندېښنې تازه نه دي، خو له خزینه خبریالانو د ملاتړ مرکز وایي چې د دوی د موندنو له مخې په رسنیو کې افغان خزینه کارکوونکي له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. دغه مرکز د څلور میاشتنۍ څېړنې له مخې د افغانستان په بیلابیلو رسنیو کې 1604 نوي خزینه کارکوونکي د امنیتي، ټولنیزو او تبعیضي چلند له ستونزو سره مخ دي. د خزینه خبریالانو د ملاتړ مرکز مشر فریدې نیکزاد د شنبې په ورځ په کابل کې یوې غونډې ته وویل چې د موندنو له مخې په اروزګان، نیمروز، نورستان، کونړ او یو شمېر نورو ولایتونو کې یوه خزینه خبریاله هم فعالیت نه لري.
در بعض ولایات مثلا اروزګان
نوموړي وایي په یو شمېر ولایتونو کې د خزینه خبریالانو حضور بیخي کم دی، اما په اروزګان، نیمروز، نورستان او کونړ کې د بیلابیلو دلایلو له کبله اصلا خزینه خبریالان نشته. د غلی نیکزاد په خبره په یاد تحقیق کې له 300 څخه د زیاتو انځوریزو، چاپي رسنیو او د خبریالانو د خوندیتوب د بنسټونو له مسؤلینو، خبریالانو او کارکوونکو سره مصاحبې شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې هم په رسنیو کې ښځو سره د تبعیضي چلند او جنسي ځورونې په اړه اندېښنه ښودلې وه. یادې کمیټې د ښځینه خبریالانو د خوندیتوب په موخه یوه پالیسي هم اعلان کړه. په ورته وخت کې یو شمېر ښځینه خبریالانې وایي که د موجوده وضعیت د ښه والي لپاره د تش ژمنو پر ځای عملي اقدامات ونه شي، ښایي ګڼې ښځینه خبریالانې خپلې دندې پرېږدي.
اوس به هم اجمل اندرته ووایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
اکانومیک ټایمز رسپانې د امریکا د بهرنیو چارو په وزارت کې د منځنۍ اسیا د برخې د مسؤلي الیس ویلز هغه وروستۍ څرګندونې راخیستې چې ویلي دي متحده ایالات په افغانستان کې له طالبانو سره مستقیمې خبرې ونه کړې او ټینګار یې کړی چې دا وسله واله ډله باید د افغان حکومت سره د سولې خبرو ته رامخته شي. ورسپانه د میرمن ویلز له خولې وایي موږ غواړو په اساسي توګه دا ومنل شي چې په افغانستان کې مخالف وسله واله واکمن حکومت اړتیا لري چې یو بل سره او همدارنګه له نورو ښکېلو خواوو سره یوې روغې ټولې ته د رسېدو لپاره مذاکرات وکړي. ورسپانې د دې امریکایي ډیپلوماټې له خولې د سولې لپاره د افغان ولسمشر محمد اشرف غني وروستۍ طرحه طالبانو ته د سولې تر ټولو غوره وړاندیز بللې او له طالبانو یې غوښتي چې پر دې وړاندیز دې جدي غور وکړي. اکانومیک ټایمز د الیس ویلز له خولې زیاته کړي نور د دې وخت دی چې دا کړکیچ پای ته ورسیږي. ویلز وایي د کړکیچ د پای ته رسېدو لارې او نیت شته. نوموړي وایي په دې برخه کې نړیوال ملاتړ هم موجود دی خو دا یوازې طالبان دي چې د دې په وینا د سولې لارې یې تړلې. ورسپانې د امریکا د خلکو په نوم د طالبانو وروستي لیک ته په اشارې د دې لوړپوړي امریکایي ډیپلوماټې له خولې ویلي طالبانو په دې لیک کې یو مهم ټکی له پامه غورځولې او هغه دا چې لاتو کلونو راهیسې امریکا چمتو ده چې د سولې د پروسې ملاتړ وکړي خو د دې په وینا موږ د طالبانو سره د سولې په خبرو کې د افغانستان د خلکو او د افغان حکومت ځای نشو نیولی او د هغوی استازیتوب نشو کولی. اکانومیک ټایمز وړاندې د دې امریکایي چارواکي له خولې وایي راځئ له یاده ونه باسو چې دا طالبان وو چې د اسامه بن لادن سپارلې په پرله پسې توګه رد کړل او تر ننه د القاعده ترهګري شبکې سره اړیکې لري. واشنگتن پوسټ رسپانې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د اوږده حضور په اړه یوه لیکنه خپره کړې چې سرلیکې دی په افغانستان کې مو شپږ زره ورځې تیرې کړې موږ دلته څه کوو. د دې لیکنې لیکوال جورج اف ویل لیکي یوه لسیزه مخکې د 2001 کال څخه له پیل شوې جګړې اوه کاله وروسته د امریکا د هغه مهال د دفاع وزیر رابرټ ګیټس وویل په افغانستان کې د امریکا هدف د یو پیاوړي مرکزي حکومت جوړول. لیکوال وایي کله چې له ګیټس وپوښتل شول چې آیا افغانستان کله داسې حکومت درلود نوموړي پرته له ځنډه ثواب ورکړ نه. د لیکنې د لیکوال په وینا د رابرټ ګیټس دا خبره اوس هم د افغانستان په اړه سمه ده.
راپورونه وایي د سوریه پوځ د یاغیانو تر کنټرول لاندې ختیځه غوټې کې پرمخته کړی او دا سیمه یې پر دو برخو ویشلې ده. دا خبره د بشري حقونو د څارویو ډلې او د سوریې دولتي رسنیو کړې ده. تفصیل فریبا ساحر وړاندې کوي.
د سوریه دولتي ټلویزیون له مصرابا شارګوټي څخه د نن انځورونه خبره کړې دي. انځورونه په مصرابا کې د نیمه ړنګ سو ودانیو ترڅنګ د پوز ټانګونو شودلې چې په دې شارګوټي کې ګرځي. دغه شارګوټی د هغه سړک په اوږدو کې پروت دی چې د ختیځ غوټې شمالي او جنوبي برخې سره نښلوي. د بشري حقونو د څار ډلې ویلي چې د مصرابا او شاوخوا ځمکو په نیولو سره د دغې سیمې مهم سړکونه په مستقیم ډول د سوریې د پوځ تر هدف لاندې راغلل. دغه ډل وایي په دې پرمختګ سره د هراستا او دوما شارګوټي له یو بل او د ختیځې غوټې له نورو برخو څخه بیل شول. که څه هم د جیش الاسلام یو ویان دغه راپور رد کړی دی. جیش الاسلام په ختیځ غوطه کې یو له دوو عمده ډلو څخه دی چې د پوځ پر وړاندې جنګیږي. د سوریې ولسمشر بشار الاسد او د هغه عمده متحد روسیې ویلي چې په دې کمپاین سره به د یاغیانو له لوري د دمشق ویشتل نور ختم سي او هم د دې سیمې پر ملکیانو د اسلام پالو توندلارو واکمني به پای ته ورسیږي. وروسته له هغه چې په 2016 کال کې وسله وال یاغیان له حلب ښار څخه ویستل سول د مصرابا نیول کېدل یاغي ډلو ته د اسد د رژیم له لوري تر ټولو لوی ګزار شي. پر دغې سیمې چې له 2013 کال راهیسې په محاصره کې وه او اوسېدونکي د خوړو او روغتیا امکاناتو له کموالي سره مخامخ دي د سوریې د حکومت د بریدونو ډیرېدو د لویدیځ له انتقادونو سره مخامخ شول. د ملګرو ملتونو خیریه ټولنو په دې ترڅ کې د جګړو لشکې لاړخونه وغوښتل چې د بشري مرستو د رسولو لپاره جګړې وتروي. ملګری ملتونه اټکل کوي چې 400,000 کسان په ختیځ غوطه کې ایسار دي. د بشري مرستو ډلې وایي د پرله پسې جګړو له کبله نه دي توانېدلي دغو کسانو ته کافي خواړه او درمل ورسوي. د ملګرو ملتونو دغه خیریه ټولنې وایي د درملو ډیری کاروانونه د سوریې د حکومتي ځواکونو لخوا راګرځول شوي دي. روغتیایي خیریه مرکزونه چې په ختیځ غوطه کې فعالیت کوي په دې وروستیو اونیو کې د څو پیښو راپور ورکړی چې د دوی په وینا د حکومت لخوا په بمباریو کې له کلورین ګاز څخه کار اخیستل شوی دی. خو د سوریې د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال فیصل مکتا د شنبې په ورځ دغه تورونه رد کړل او د امریکا متحده ایالاتونو باندې یې تور ولګوه چې د یاغي ډلو د ملاتړ په هدف داسې تور لګوي.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسؤلین وایي
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي په
اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
ساعت 8:30 شوې د روان خبرونې په دوام کې دوونیس پروګرامونه لرو. حقیقت سره او تاندې څنګه خو اوس د دې ساعت لاند خبرونه واوري. افغانستان او ترکیه په پام کې لري د اقتصادي اړیکو د پیاوړتیا په هدف یو ګډ اقتصادي کمیسون جوړ کړي. د اسلامي همکاریو سازمان په افغانستان کې وروستي تروریستي بریدونه په کلکه غندلې دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د نړیوال جام لپاره د غوراوی په سیالیو کې له درو پرلپسې ماتو وروسته پرون نیپال ته ماته ورکړه. د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ اټکل کوي چې د شمالي کوریا له ولسمشر کیم جونګ یون سره به د دې کېدونکي خبرې خورا بریالۍ وي. د بریتانیا حکومت په دغه هیواد کې د روسیې د یوه پخواني جاسوس او د هغه د لور د مسموم کېدو په اړه د مارچ په 10 یوه بله د لوړې سطحې غونډه جوړه کړه. ګومان کیږي چې د چین پارلمان به په اساسي قانون کې بدلون راوړي او د دې لپاره چې ولسمشر شي جینګ پینګ تر نامعلومې مودې پورې په واک کې پاتې شي د ولسمشرۍ د دورو لپاره محدودیت به پای ته ورسوي. او د کرویشیا څارنوالانو اعلان وکړ چې 22 سرتوکم یې په جنګي جرمونو تورن کړل. د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ چپه 12:15 نیوی او په لوی شهرونو کې په اف ام 100.5 چپه دوام کوي.
تاندي تانګي
د ځوانانو خبرونه
جوړون کای همایون هیواد د تاندې څنګه درنو ورېدونکو سلام. د دیونه په خبرونه کې مو دوه نندارتونونو تبیایو و باورې چې دغه نندارتونونو ول جوړ شوی وو. کوم خدمات او تولیدات پکې ننداري ته وړاندې شول او آیا دا نندارتونونو بعد ځوانانو ستونزې حل کړي کنه؟ په دې اړه به د نندارتون د جوړونکو په نندارتون کې د برخه اخیستونکو او د مسولو کسانو خبرې واوري. د افغانستان د زده کړو څلورم نندارتون چې د افغانستان د نندارتونونو په مرکز کې جوړ شوی وو، ګڼو خصوصي په هانتونونو خوانځي او نورو تعلیمي مرکزونو پکې ګډون کړی وو. دغه نندارتون چې د څلور ورځو په مخه خلاص وو، ګڼو ځوانانو پکې برخه اخیستي وو. د دې ترڅنګ تیرونه په کابل کې د کار او زده کړې نندارتون هم جوړ شوی وو چې د جوړونکو په وینا د ځوانانو لپاره ډیر ګټور تمام شو. زموږ همکار همایون هیواد دغه دواړو نندارتونونو ته ورغلی او هلته یې له ګډونوالو او د نندارتون له جوړونکو سره خبرې کړي.
درنو اوریدونکو، همدا شیبه د افغانستان په څلورم تحصیلي نندارتون کې هم دلته ګڼ خصوصي پوهنتونونه خوانځي او نور تعلیمي مرکزونه راغلي چې خپل خدمات او تولیدات نندارې ته وړاندې کړي. ورزو له دوی سره خبرې کوو چې دوی زده کوونکو او محصلانو ته کوم خدمات وړاندې کوي. همدا شیبه له یوې غرفې سره ولاړم چې د اکسفورد د نصاب کتابونه پکې ښي. د دغې غرفې له مسؤل ښاغلي غوث الدین فروتن سره به وغږېږو. فروتن صاحب، که د دغه نندارتون او په دغه نندارتون کې د خپل ګډون په اړه راته ووایي.
په خبره چې په افغانستان کې تقریبا لتیرو شاوخوا لسو کلونو راهیسې دلته کوم خصوصي مکاتب دی او غوی د اکسفورد په نوم باندې پاکستانی کتابونه تدریسول، یعنی هغه نصاب وو چې اکسفورد پوهنتون د پاکستان لپاره چاپ کړی و. چونکه افغانی نصاب نه و د اکسفورډ، نو دوی مجبورانه هغه نصاب تدریسو. نو بیا موږ دا ستونزه در کړه، ځکه موږ خپله په دې برخه کې کار کوو. نو بیا هم د اکسفورډ ادارې سره تماس ونیو، د پوهنې وزارت په موافقه باندې مو په دې نصاب باندې درې کاله کار وکړ، او اوس یو مکمل افغانی ایډیشن د اکسفورډ په دې کې که تاریخ ده، جغرافیا ده، ملي سرود ده، ملي بیرغ دی، مشاهیر دی، نور ده، هر څه د افغانستان په اړه دی. او پخوا به د هر څه د پاکستان، هندوستان، ایران او نورو بهرنیو هیوادونو په اړه و. نو دلته سې دا کومه غرفه تاسو ګورئ، دا د افغانستان لپاره د اکسفورډ نصاب ده، خو د خصوصي مکاتبو لپاره. په دې کې پنځه مضمونه دي: نیو ماډرن انګلش، میت وایز، کمپیوټر انګلش او آرټ کلب. دغه پنځه مضمونه دي د لسو سمفونو لپاره او دو څلوېښت عنوانه کتابونه دي.
د دغه نندارتون په اړه که راته ووایئ، دا چې تاسو خپله پکې ګډون کړی څومره کامیاب دی، او هغه څه چې تاسې لرئ آیا هغه به مشتریان پیدا کړي، خلک به یې واخلي که نه؟
طبعا ځکه په افغانستان کې د بازار موندنې لپاره دغسې مواقع ډېرې کمې، او زه چې دلته د پوهنتونونه او بېلابېلې تعلیمي ادارې ګورم، نو سړی باور نه راځي چې دا د افغانستاني. دلته دوی ډېر ښه کار کړی دی، او دا ډېره ښه موقع ده. دلته په زرګونو خلک راځي، نو دوی به له نږدې په دې هر څه باندې ځانونه خبر کړي. او دلته سې زه د خلکو دلچسپۍ ته ګورم، په ځانګړي ډول باندې د خصوصي مکاتبو د مسؤلینو، ځکه دا د دوی لپاره هم یوه ډېره لویه ستونزه وه. کورنیو به په دې باندې انتقاد کوو چې تاسې ولې پاکستانی اکسفورډ تدریسوئ یا پاکستانی کتابونه موږ ماشومان ته وایست. نو دا ډېره ښه موقع ده، او دلته تر اوسه پورې یعنی دا لنډ وخت کې څومره خلک راغلي، هغوی ډېر خوښي او غوښتنه کوي.
عالیه قدریم او د کابل تعلیمي مشوري سنټر سره کار کوو. زمونږ ټول برخه هغه کسان چې غواړي چې امریکا کې تحصیلات خپل ادامه ورکړي، هغوی سره موږ کومک کوو. البته زمونږ ډېر زیات کوم برنامه چې دغه د کول بیک په اړه اوسي، یعنی هغه دوه کلنه ماسټري برنامه چې امریکا ته خلیږي، نو د دې په اړه موږ هغوی سره کومک کوو چې دوی څنګه کولی شي دې برنامې ته اپلای وکړي، د دوی امتحانونه څنګه اوسي، که دوی خپل مقالاتو کې مشکل لري، که هغه فورمونه اپلیکیشنونه چې دوی لري هغه کوم مشکل لري، نو موږ هغه سره کومک کوو. همدارنګه د هغوی د ظرفیت د لوړولو لپاره موږ ورته برنامې نیسو په همدې ټولګي چې دوی اوزګار دي یا مثلا وخت لري او کال، نو دوی سره موږ کار کوو. زموږ ټول مقصد همدا ده چې هغه کسان چې غواړي فول برید ته اپلای وکړي، اوښ کولی شي د سکالرشپ لاسته راوړي.
زما نوم محمد نقیب صدیقی دی، د بهرنیو ژبې د انسټیټیوټ مسؤل یم، او غواړم چې دلته نندارتون کې برخه واخلم او خپل خدمات خلکو ته وړاندې کړم، تر څو وکولی شي خلک زموږ د خدماتو څخه مستفید شي. موږ خپل هغه سیستمونه چې تقریبا موږ غواړو چې خلکو ته ووایو چې موږ په دغه انسټیټیوټ کې شپاړس ژبې تدریسو، چې دغه کوم مواد چې موږ په دې انسټیټیوټ کې استعمالو د ژبو دپاره، د تدریس دپاره، ټول ځان سره راوړي دي او خلکو ته دا وړاندې کوو، تر څو راشي دغه انسټیټیوټ څخه استفاده وکړي، دغه د کومه ژبه چې دی واړی وای دلته زده کی.
زما نوم سید زابلای ده، راغلم چې دلته نږدې څخه دغه نندارتون ووینم، او دلته په نور نندارتون کې هم زه راغلی وم، او دا ځای زما لپاره تر ټولو ښه پدې ده چې دلته زه د ټولو تحصیلي ادارو کومې موسسات یا کوم د تجارتي سوداګریز مارکیټونه دي، هغوی دلته خپل ځانګړي غرفې لري، او په دغو غرفو کې دوی د ځان لپاره چې کوم اعلانات کوي زه راځم دا ګورم، او د دوه ټولو ادارو دغه پروفایلونه ګورم. مثلا پانتلون دي، خپلوان مې دي، انډیوالان مې دي، زه دوی پروشرونه له ځان سره اخلم، بیا هغو تور کوم چې دی کوم پانتلون ته لاړ شي، دوی کیفیت څنګه ده، دوی تیر کال څنګه تحصیلات وړاندې کړي دي، ځکه که ته په ښار کې هر یو ته جدا جدا ورځې، پر تا باندې مصارف زیات راځي او سرګردانیم ځي، او موږ دومره وخت نن سبا نه لرو. دلته ته کولی شي په نیم ساعت کې له ټولو نږدې څخه دا زما لپاره غټه لاسته راوړنه وه. په نیم ساعت کې ما ټول ولیدل، بروشرونه مې راواخستو، لا کارکردګو څخه خبر سوم، او د دې ترڅنګ زه له ډیر ستړیا نه خلاصو.
تاندې څنګه د شنبې پورز د مازیګر د څلورو بجو او تکراری د یک شنبې ورځې د سهار د اتو بجو په خبرونه کې اوریدلی شئ. درنو اوریدونکو د افغانستان له څلورم تحصیلي نندارتون څخه د کار او زده کړې نندارتون ته راغلی یم. دلته هم ګڼو خصوصي پوهنتونونو او نورو هغو ادارو ګډون کړی چې کارکوونکو ته ضرورت لري. یعنې دلته ځوانان راځي، هم د زده کړو په برخه کې د خصوصي پوهنتون له مسؤلینو سره خبرې کوي او هم له هغو ادارو سره خبرې کوي چې هغوی کارکوونکو ته اړتیا لري. دوی له دغو شرکتونو سره خبرې کوي، د ځان په اړه معلومات ورکوي او خپله سیوی ورکوي. ورځو له هغو کسانو سره غږیږو چې په دغه نندارتون کې ګډون کړی او خپل خدمات او تولیدات وړاندې کړي.
د مانو عبدالله جاوید دی، د بریا درسې مؤسسې یو د مؤسسینو څخه یم. د موږ بیا څو برخې لري. د پکوانۍ ته برخه کې موږ اختصاصي کورسونه وړاندې کوو، د طب پوهنځي محصلینو ته، د اقتصاد محصلینو ته، د کمپیوټر ساینس محصلینو ته، د حقوق محصلینو ته او همدا ډول د انجینرۍ محصلینو ته. بله برخه چې موږ ځوانان په هغو برخه کې تقریبا ضعف کوي، هغه د وینا کولو برخه ده. موږ دلته د ځوانانو دپاره د بیان د فن تر عنوان لاندې ځانګړي پروګرامونه لرو. دوی ته د ظرفیت د لوړولو په برخه کې ځانګړي پروګرامونه ورکشاپونه لرو او همدارنګه د ځوانانو ترمنځ د ښه ډیالوګ او خبرو اترو د رامنځته کولو په برخه کې موږ د آزاد بحث یا ډیبیټ برنامه ورته لرو. شخصي د موږ غرفې ته چې تقریبا 2 متره غرفه دلته نیولې ده، تر اوسه پورې 2000 کسانو مراجعه وکړه. هغو کې 0 کسانو موږ تصویان راکړلې او ټولو کسانو یا د کار دپاره د موږ سره وعده وکړه او یا یې هم د موږ نیزو کورسونو ته د راتګ وعده وکړه.
نوم مې مروه ده. دلته ما غوښتل چې ځان ته وظیفه پیدا کړم او البته ادب بازار ونیم چې څنګه ده. هغوی ما ته ډېر یعنی ډارګیري نه راکړه چې ته به حتما کولی شې یعنی د خپل خوا کې برخه کې کار وکړې او تا ته به کار پیدا کړي.
ولی جان حسن نیم فیسبوک کې همداسې خبرې اورېدلې چې دلته به کاري و تحصیلي زمینه خو موږ چې دلته وکتلو د بعضې شرکتونه او بعضو چا چې خپل کارونه کړي وو داسې د یو مارکیټینګ په شکل باندې روان دي. نندارتونونه باید سړی ډېر تام ولري، لکه دوی چې وایي چې موږ د کار زمینه ورته برابرو یا تحصیلي. خو ما چې دلته وکتل تقریبا ډېر هسې نه وو لکه دوی چې ویلي وو مخکې.
درنو اوریدونکو، تاسو د نندارتون د ګډونوالو خبرې واورېدې. اوس د پلان فیوچر د خدماتي ادارې له اجرایوي رئیس اغلی سپوږمۍ سیام سره غواړو وغږیږو چې د دغه نندارتون په جوړولو کې ونډه درلوده. اغلی سیام، که په پیل کې د دغه نندارتون په اړه راته ووایه.
د کار او زده کړې ملي نندارتون په دې موخه رامنځته شو چې د ځوانانو ستونزې حل شي. تاسو وګورئ په ټولنه کې زموږ د ځوانانو جدي ستونزې د کار او زده کړې په برخه کې دي. موږ په میاشتو میاشتو تحقیق وکړ، بالاخره دې نتیجې ته ورسېدو چې دغسې یو نندارتون ولرو چې ځوانانو ستونزې پکې حل شي. خوشبختانه دغه ملي نندارتون مو د کار او تحصیل په برخه کې رامنځته کړ، ځوانانو پکې ګډون وکړ. په دې کې د دوی د زده کړې په برخه کې مشکلات حل شوه، تر څنګ د کار په برخه کې هم د دوی مشکلات حل شوه. د زده کړې په برخه کې زموږ سره خصوصي پوهنتونونه وو چې تخفیف اعلان ته ورکړی وو. ځوانانو په ډېر اسانۍ سره وکولای شو چې ټول پوهنتونونو ته لاسرسی پیدا کړي، د هغوی شرایط وګوري، د هغوی تخفیف وګوري او ځان ته پوهنتون انتخاب کړي. د کار په برخه کې شرکتونه را سره وو چې خالي موقفونه اعلان ته ورکړي وو. ځوانان راغله، د دوی ریویلیده د خپل خوخي اداره او موقف ځان ته پیدا کړ.
یو خبر چې دلته ځوانان هم مطرح کړه چې ګنی اوس دې کې قسم د کار او زده کړې نندارتون ده، خو ځینی شرکتونه لکه پکې خپل مارکیټینګ کوي، نه هغه چې د دوی ستونزې حل شي. چې راسي مثال دلته د ځان لپاره لابي وکي، خبري وکي، هغه چې د دوی هیله نه و چې ګنی د دوی هغه بیکاری به نور ختم شي یا د تحصیل په برخه کې کوم ستونزې دی هغه حل شي.
دغه درې نورځنی مل نندارتون کې دومره ځوانانو یو کډون وکړ چې د قدم خدل ځای نه وو او موږ خپل د هدف څخه یو قدم مخته لاړو. ډیر خوش خبری مو ترلاسه کړه. زموږ هدف دا و چې 15,000 کسانو ته د کار زمينه برابر کړو، ولی خوشبختانه تر 3,000 پورې زیاتیږي، ځکه چې موږ ولې دا چې د 40,000 څخه تر 20,000 پورې سیویانې ټولې سوې، 2,500 شارټ لیست سوې. نو زموږ هغه هدف مو نه زیاته لاسته راوړنه مو درلوده.
د کار او ټولنیزو چارو وزارت ویان عبدالفتاح عشرت احمدزی چې د افغانستان څلورم تحصیلي نندارتون ته راغلی وو وایي دغه نندارتونونه جوړېدل سبب کیږي چې د ځوانانو تحصیلي او کاري ستونزې حل شي.
په افغاني ټولنه کې د بیکاري کچه لوړه ده. پوره ډاډ لرم چې د دغه نندارتون په لاره چولو سره ډېر زیات مثبت او ډېر مؤثر قدمونه اوچت شول. انشاءالله په دې سره به د بیکاري کچه هم ګراف یو څه راټیټ شي.
ترنو اوریدونکو، تاند څنګه محمد ته پای تر سیږي تربیا خېچاره. حقیقت سدی
په دې خبرونه کې ل چارواکو او سیاستوال سره ل موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپین خبري.
سلامونه درنو اوریدونکو، ستړي مشي د حقیقت صدې د دیونې په خبرونه کې ور بیا ز اکرام الله اکرام تاسو ته هر کله وایم. هله ده چې د خبرونه هم را سره د نورو خبرونو په سیر تر پای واوري. د دیونې په خبرونه کې غواړو چې د اساسي قانون په ارزښت، د دې ترڅنګ په افغانستان کې د اساسي قانون په عملي کېدو او د اساسي قانون د عملي کېدو په وړاندې په ستونزو او مشکلاتو باندې وغږیږو او په دې وغږیږو چې اصلا په افغانستان کې د اساسي قانون د عملي کېدو په وړاندې کوم اشخاص خنډ جوړیږي او څوک اساسي قانون په ځان باندې نه عملي کوي. د همدې موضوع لپاره مو په اساسي قانون د څار د کمیسون رئیس محمد قاسم هاشمزي سره بلندې خبرې به ولرو، له ده سره به مرکه ولرو او په همدې اړه به ور سره خبرې اترې ولرو. له تاسو مننه چې له موږ سره یاست. هاشمزي صاحب، ډېره زیاته مننه چې وخت مو راکړه. که پایلې له دینه کوچه افغانستان چې په دې اوس وخت کې په جنگ کې رئیسار یو هیواد دی او په بیلابیلو برخو کې موږ ستونزې لرو، د اساسي قانون په وړاندې، د اساسي قانون د تطبیق په وړاندې ستاسو په نظر باندې په اوس وخت کې کومې ستونزې موجودې دي؟
دلته خو موږ مسئول په دې کې یو چې قانون اساسي تطبیق شي. موږ نوم نه ښکاریږي، نظارت بکو چې د مواد قانون اساسي چې هغه مواد چې تر اوسه پورې تطبیق شوی نه دي، موږ دلته دیپارټمنټونه لرو. هغه دیپارټمنټ، هر دیپارټمنټ یو خپل ځانګړی وظیفه خپل ځان لري. یو دیپارټمنټ موږ چې لرو هغه د آگاهی عامه پوهاوی ده چې دوی هر کله ځي په ولایتو کې هلته آگاهی ورکوي هغه عامه خلکو ته. او بل دیپارټمنټ موږ چې لرو هغه دیپارټمنټ دا وظیفه لري چې په مؤسساتو کې او په وزارتونو کې قانون اساسي څنګه تطبیق کیږي. قانون اساسي خو مواد لري په هر یو ځانګړي وظیفه کې چې یو وزارت لري یو غیر مؤسسات دولتي دي، غیر دولتي هغه ځانګړي وظیفه قانون اساسي ورته ورکړی دی. مونږ دا ډیپارټمنټ التسي او ګوري چې قانون اساسي څنګه هلته تطبیق کیږي. دوی ولته چک لیستونه ورته وایي، چک لیست لري چې هلته ګوري چې دا وظیفه چې په دوی باندې اړه لري او قانون اساسي په صراحتا ذکر کړی دی چې دا وظیفه به داسې ایجاد شي. عمل تزي بیا ګوري چې دا که تطبیق شوی نه وي بیا دلته راځي موږ ته راپور ورکوي. چې راپور شي ورکوي بیا وزیر او بیا مسؤول اداره چې هغوی او دلته به غواړي ورته ووایو چې دا قانون اساسي دلته تطبیق شوی نه دی، ولته وخت ورکوي. په دغه ځانګړي وخت کې کته تطبیق کوي ښه که نه کوي موږ راپور ورکوو رئیس جمهور ته. رئیس جمهور بیا ګوري او دغه بور سره خبرې کوي، ورته توصیه کوي چې دا مواد قانون اساسي هلته به تطبیق شي.
دا خو رئیس صاحب ستاسې د دې کمیسیون هغه دندې وي چې تاسې تشریح کړي. خو د اساسي قانون د تطبیق په وړاندې په افغانستان کې اوس مهال کومې ستونزې او کوم مشکلات موجود دي؟
مشکلات خو موږ ډېر لرو. په هغه مملکتونو کې چې هغه مشکل هلته نشته قانون اساسي تطبیق کیږي، ورته وایم چې ټول مواد به تطبیق کیږي. هغه په هغه مملکت کې په هغه ځایونو کې جګړه به چې هلته به وي بیا دغه مشکل دی. مشکل دی چې موږ وایو چې دغه ټول مواد قانون اساسي هلته تطبیق کیږي. د یو فصل موږ په قانون اساسي کې لرو دغه د بشري حقوقونو د چي دی، دغه ځانګړي هلته مواد شته چې دا به تطبیق شي هلته به نه کیږي. موږ په خپل مملکت کې داسې ګورو چې دلته مثال ورکوو کې د فرادي که هلمند دي، موږ هلمند سوالونه هلته سوالې دي او هلته خو بیا که وایي هغه د بشري حقوقونه هلته تطبیق کیږي، دولت خو تطبیق کوي. دولت خو مسئولیت پکې لري، اوس اولته خو مخالفین هم شته. موږ څنګه کنټرول وکړو چې د مخالفین د قانون اساسي تطبیق کړي؟ موږ ګورو چې تطبیق نه کوي، هلته محکمه نشته، هغه د انفرادي اشخاصو ځانګړي حقوق هلته تطبیق نه کیږي. خو دا جنگ ده، جګړه ده.
ترې سپتا سي دا سیمو یادونه وکړه چې هلته جنگ ده عملا. اوس یو شمېر سیمو کې د طالبانو حاکمیت تاسې یادونه وکړه، لکه هلمند شو، یو شمېر نور ولایتونه. خو هغه سیمې چې امن دي د کابل په ګډون باندې، دلته د قانون په وړاندې یا د قانون د تطبیق په وړاندې کوم خلک ستونزې جوړوي او کوم خلک مانی کیږي او کوم خلک اصلا قانون ماتوي؟
دا خو ډېر به تاسف سره ووایم چې هر څوک چې خبرې کوي هغه شرط چې دادی چې حقوقدان وي، په خصوص چې خبرې کوي د حق باید چې حقوقدان وي. که حقوقدان نه وي، بیا داسې تعبیرونه چوي چې مشکلات به خلق کیږي. داسې کسان داسې خپل داسې خبرې کوي چې د حقوق سره او د قانون سره سره په ټکر کې دي، بیا دا مشکل پیدا کیږي. دغه مشکل دادی چې په رادیو کې، په تلویزیون کې هغه کسان راځي چې حقوق قانون اساسي ورسره ډېر ګران دي چې پوشي، چې پوه نشي، بیا داسې خبرې کوي د خپل ځان سره به مشکلات به خلق کړي.
تر اوسه داسې کومه پیښه یا بیلګه راته ویلی شي چې مثلا یو وزیر قانون نقض کړی دی او تاسې راغوښتي وي او دلته مورته مثلا یو وخت اړه ورکړي وي او یا مو هغه مواد رئیس جمهور ته ورسولي وي؟
همدغه شوی دی. د وزارت مطبوعات کې وزیر مطبوعات پروس کړی دی، ته راغلی وي، موږ ورته ویل چې دا د قانون اساسي هلته نقض شوی دی، دا هغه موږ وعده ورکړی وي چې دا نقیصه به رفع کوي. اوس موږ ځانګړي هیئتونه بامیان ته تللي دي او هرات ته تللي دي، هلته چې مکتبونه شته، مدرسې شته او پانتونونه شته، د دوی چک لیستونه موږ ته وایي چې قانون اساسي هلته سه مشکلات لري. او په دغه بل هفته کې د عالی تحصیلات وزیر در ترازی ورته به وایي چې دغه مشکلات د تطبیق د قانون اساسي په تطبیق کې موږ مواجه شوی یو، او دا ورته به وایي چې دا رفع بکی ان شاء الله هفته بل هفته دل ترازی.
رئیس تاسو مخ کی یادونه وکړه چې په کابل کې په ټلویزیونونو کې شمیر خلک کینی هغه د قانون خلاف خبرې کوي، اصلا اساسي قانون په اړه معلومات نه لري. دا د قانون خلاف د غګېدو مسله ده، یو د قانون ماتول دي، عملا د قانون په ځان نه تطبیقول دي. تاسو منئ په افغان دولت، په افغان دولت کې په یو شمیر چارواکو باندې، د دې تر څنګ د پارلمان په یو شمیر وکیلانو باندې تورونه موجود دي چې دوی قانون نقضوي، قانون ماتوي؟ تاسو منئ
داسې به وایو چې د اساسي قانون نقض شوی دی؟ د لکسان شته چې دا به نقض کوي، یو عمدی ده یو غیر عمدی ده. غیر عمدی ته موږ وایو چې قانون تطبیق نکی، هغه بل چې عمدی قصدی به کی هغه ته وایو دا نقض کوي. دل مثالونه دلته شته چې په ولسی جرګه کې البته قانون اساسی عمده خسی چی قانون وایی مراد شوی ندی، مونگا بل زایی نو هم مشته چی قانون اساسی البته پا عمده خسی چی مونگا تعبیر وو و مونگ تفسیر وو اگر تطبیق نکی گی مونگ دپارتمنی نو پا دقی بختی چدا نقیصه دفقی.
تاسو یاد ونه وکړه رئیس صاحب چې یو شمیر خلک یا په دولت کې یا په پارلمان کې غوی په قصدي ډول باندې قانون ماتي، نمونه را تخصیص شي مینه سوق دي دغه خلک؟
داسې به وایو چې یو دلته کسان شته، دلته ګروپونه شته چې دا دوی د قانون اساسي سره معرفت هغه کلی معرفت ورته ورسد نشته، بیا یو قصدي کې یو د عدم ناپوهی سره داسی دا کارونه وکوي چې قانون د خپل ځان تطبیق نکی. داسی کسان شته، موږ خو څنګه به ورته وایو چې موږ جمع کوي؟ هم داسې ویلی شو چې یو ډېر کسان دلته شته.
تاسو چې راغلي یاستئ د دې په اساسي قانون د سر کمیسیون ریاست ته، تر دې د مارقام تاسو سره طبعا موجود دي، شمېرې موجودې دي، څو وار قانون اساسي نقض شوی دی په بېلابېلو مواردو کې؟
یو خو در توایم قانون اساسی وایي چې هغه مسوده قوانی چې شورا تزی هغه په دفتر کې هلته ثبت کیږي، دوی یو میاشتې لري چې دا قانون به پاس کی او په تصویب کی، هغه دا نمرات کیږي. دا موږ د شورا سره مکتوبونه هلته لیږلي دي چې دا نقیصه رفع شي. یو قانون اساسی وایي چې هغه او دوی وایي چې صادره او وارده کتابونه وجود لري، په وارده کې دا و چې وارد شي په شورا کې دغه نیټه و د تاریخ موږ معیار نه دي. هغه تاریخ موږ سره معیار شي چې دا به کمیسیون ته ځي، د کمیسیون د کمیسیون چې په باور باندې غور کوي هلته ځي، به دا تاریخ دا تاریخ مونږ مراته وو په یو میاشت کې دا کمیسیون خرابوي. مونږ وای نو دا صحیح نه ده. هغه وخت چې د دوی په کتاب کې وارده معامله کیږي دا تاریخ یو میاشت دغه زینه دغه وخت نه شروع کیږي.
رئیس یو شمېر خلک په افغان ولسمشر محمد اشرف غنی انتقاد کوي چې په بیلابیلو مسایلو کې قانون مات کړ، تاسو منئ؟
خب هر څوک چې دلته راځي په رادیو کې په تلویزیون کې هر شی وایي چې سند کې وړاندې وکړي مونږ په ور باندې غیر کوو. هر شی چې وایي چې دا کس یا دا کس یا چې رئیس جمهور وي که وزیر وي که وکیل وي وایي دا قانون اساسي نقص کی بیا دا سند وړاندې کی چې موږ وګورو چې څنګه دی په کوم ځای کې په کوم وخت کې.
یعنی د عطا محمد نور پاړه فرمان ورکول اوس بیرته جوړ جاړي، د دې ترڅنګ د تذکیرو په مسله کې همدارز د په وزارتونو کې د سرپرستۍ مسله چې ډیر وخت دوام کوي، تاسو فکر نه کوئ چې دا د قانون ماتول نو؟
رئیس جمهور خود هم د رئیس دولت دی، هم د رئیس دولت مقننه اجرایه او د قضایه په امر دی، لوی هغه صلاحیت لري چې یو والی وټاکي، یو والی استعفا یې مني، یو تبدیل کی تغییر کی. دا قانون اساسي ورته دا وخت ورکړی دی، دا وخت هم ورکړی دی، دا صلاحیت هم ورته ورکړی دی. موږ هر څوک چې دا نه مني دا نقض قانون اساسي دی.
خو بیرته دغه ډول والیانو سره یو ډول معامله کول دا د قانون نقضول نه دی؟
مون خو داسې به وایو چې مون په افغانستان کې مشکلات لرو، مشکلات په هر ځای کې شته. دوی ته مونږ پریدو چې د سیاست مداران هغه ټول کسان چې پوهیږي چې دغه مشکلات چې په منځ کې راځي څنګه دای دفعه کوي، دا خو مشکل سیاسی دی، مشکل صلاحیت دی. اگر دوی په خپل ځان پوهیږي چې څنګه دا مشکلات رفع کوي.
د اساسي قانون د تطبیق په برخه کې ستاسو د کمیسون موجودیت څومره مثبت نتیجې ورکړي دي تر اوسه؟
موږ مخکې ته موالې دي چې موږ د ډیپارټمنټ لري، ډیپارټمنټ په ولایت کې دي، په دغه وزارتونه دي، په اداري غیر اداري دولتونه د ادارو ته دي، هلته چک لیستونه دي. هغه چې دا ورته معلوم شي چې دا قانون اساسي دلته تطبیق شوی نه دی، دا موږ ته وړاندې کوي. بیا موږ دغه امرین دلته غواړو، ورسره خبرې کوو، د موږ وظیفه دا دی آگاهي ورکوو اتباعو ته په ولایتو کې ځي. او بل موږ وظیفه د قوانینو وګورو چې د قانون اساسي په تکر کې نه وي. هغه بل مسأله ډېر مشخصه سوالونه چې موږ ته دلته راځي، موږ ته ورته ځواب وایي. دا انتخاباتو په باره کې موږ ته یو سوال دلته راغلی دی، انتخابات لار مې باز کړه. د انتخابات انشاءالله په یوه کار کې انشاءالله به دلته انتخابات به شروع کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر وله ازادي راډیو واوري.